په افغانستان کې د شپې نه بجی شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو روسل دې چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هېواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبې طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلله. ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولی دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوم ډل کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې موسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنې دو وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو ده. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر 6.5 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنو اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن سه‌شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شو 6000 ټنه اومه تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 1300 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکی اعلان شو. ویل شوی چې دغه تون دغه اومه تیل په 3.3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. د شمال د تیلو په دغه حوزه کې وچنۍ کمپنۍ پانګونه کړې ده. طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې 3 کلونو کې هڅې تیزی کړي چې خپل کورنی عواید د کورنیو او نړیوالو شریکانو ته د افغانستان د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالي راټولولو لارې زیات کړي. هسپانیا، ناروی او ایرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې دوی نوښت به یو سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 8 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد چې په لومړی غړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل دی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوې اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. دا وروستۍ پریکړه ښایي په غزه کې پر روانه جګړه اغېز ونه کړي، خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات پای ته ورسوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې پر روان کال کې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. په دغو زیانګالو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کیدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په نورستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډیری هغه سړکونه چې په دې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بند شوي او بیرته پرانستل شوي دي.
په کامدیش او همدغه شان برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سون اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروی او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان کال به شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې ویل چې لابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویل چې سږ کال به درې میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نخوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هرو لسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل پنځو کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سوي خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نخوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د دبلیو اف پی پر اکسپانا نن سه شنبه د می پاتې وستمه نیټه خبره سوي ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد مرغه سا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. دبلیو اف پی له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو سرور 15 میاشتې شفاف بکیږي په خو موږ په پاکستان کې وو نو په دا مجبوري راغله کورونو مل خراب سي وسته ماشومان مو قربان ګر سر نه جوړ سي دي څوک وسم په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي تبي الرجي دا بيماري په کې شته وو ترګو در په کې ولیدلې دي چې ماشه تلون تل کې شو وو مجبور شي امام دې خیمه نه داشته
سلابونه چې راغل موږ ټول کورونه پرې خودل او خیمه تراوت تختیدو اولادونه مې ټول دلته پراته دي خوراکيان ټول ناروغان دي زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ یم سر درد زان درد یم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 800,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سکل په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډیرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمیر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په دې اړه مې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خراب دی؟
کله چې طبیعي پېښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې استرالي پړاو ته داخليږي چې هلته محیطي حفظستها، ټولنیزه حفظستها، فردي حفظستها دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کېږي. د خوړو د کمښت سره مخ کېدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغه میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کېږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظستها او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کېږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې د زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي. نو که دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي، نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړې دی، ویلي چې په هر لاسو ماشومانو کې درې سکل لوګي او سختې سره مخامخ دي چې تقریبا شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. شپږ نیم میلیون ډېر لوړه شمیره ده. د خپل کورنۍ څخه ولای شي تر خپل وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندوی ټولونو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت لرغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنی عوامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ‌الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده. دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوا درې وارې په 3 ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میاندو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظ‌الصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کی، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي. نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیبو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
هسپانیا، ناروی او آیرلند نن دی و هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې دریو هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي، څو د غزې په ترنګ کې د حماس ډلې پر ضد اپل شوي عملیاتو کې نرموالی راولي.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دا فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یو لوی بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپای ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپای ټولنه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپای ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه ترستر غوښول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپای ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپای ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خزو د سوداګری او صنایعو خونې د پرانستلو خبر ورکوي. دغه اقدام داسې مهال کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګری خزې د خپل کاري ستونزو له امله شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې.
د
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ خزي وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی، او دوی شناسایی سي، دوی باید عضویت اتاق ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي.
خو یو شمېر سوداګري خزي وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. له دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
کارای مالګه کموتون پېښمره
زموږ کارونه څنګه مخ کې دي؟ تیر کال یو څه خو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګري خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است، خرید و فروش نه است، پول نه است،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغه کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده واردات او صادرات
بکید،
اوس مهال
په غیاندازه نکیږي. لدی جلی خزو غونچا ګل چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازار ها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
لبنا مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکه شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنا مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډیر و، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړې استازې علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالی او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړای چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په بهر کې د زده کړو له فعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی د زده کړو په وړاندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک د دانش افغان بنسټ له لوري د زده کړې د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متي الله ویسات چې څو میاشتې له طالبانو سره بندي و وستایل. د دې بنسټ چارواکي مشران وایي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو د زمینې په برابرولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې لزده کړو به برخه یو شمیر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې د نن د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې لزده کړو به برخه شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملی اقداماتو غوښتن کې دي.
خصمه از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګول لپاره یو لار عمومي او زر تر زره جدي او عملی اقدامات تر سره کړي.
یو اقدام جدي او عملی کړي
هغه انجنې چې په افغانستان کې بد دي داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نشي کولای ځکه هیڅوک دلته غناوري. خو کچېری دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% او 50% ګټور
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیولا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبر یومر چې له 50 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅ کله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ، بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
متیولا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی وو او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغان نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغانو نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې اکثره هغه لوی لارې چې د وروستیو سیلونو او ورښتونو له کبله بندې شوې بیرته پرانستل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې شدیدو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو رسولو سربیره عمومي لارې او نور بنسټیزې پروژې هم زیانمنې کړې وې. ولسونه او ځایي چارواکي ستونزو سره مخ کړي وو، خو د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګڼو سرکونو یې تیږې او رسوبي مواد لرې کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانستې دي. په وینا چې د کامدېش او برګمټال لوی لارې ته چې په کومو ځایونو کې اوبه ختلې وي او یا یې تخریب کړې وه، هغه ته یې د تیږو دیوال جوړ کړی او له خطره ژغورلې ده. په نورستان کې د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
په کامدېش او همدغه شانت برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سنوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو په هغې باندې همدغه شانت د بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه. نور هم کوشش کوو چې شته ستونزې مشکلات په عمومي لارو کې چې وي هغه حل کړو او ترافیک تر مخه لار آزاد.
عادل راته وویل ولایت غرنی دی او ټول سرکونه د غرونو اړخونو د سیندونو او خوړونو څنګ ته تیر شوي چې ډیری وختونه په بارانونو کې یا ورته له غرونو تیږه او رسوبي مواد راښویږي یا هم په سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو سره ویجاړیږي چې تل خلک مشکلاتو سره مخ کوي، خو دوی همیشه هڅه کړي چې د شته وسایلو، امکاناتو او د ولسونو په همکارۍ په لارو کې پراته خندونه لمنځ یوسی. د یادونې وړ ده چې په تیرو پر لپسې بارانونو کې د هیواد د نور ولایتونو په